من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیاله مو دا زده ملما پروگرام ته مو خره خلاص توایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات، آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. داسې څنګه زه په تاسو کې وا د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تلاش شروع کړو او بل اخره د دولتي بورسونو لارې هندوستان ته ولاړو.
په د خوندې پرته په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه زه کوم زندسي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې داسې وي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سخت دي خو روسه سړی به په پایله په یوه څه سمره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ د استادان او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایا دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالبه باسونه کول هغه نه بم خوند اغسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښیدل. یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دا وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خو خوانه غوسته د مکتب ته ورته
یا د موکړه چوال نمبر وي یعنی یس نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی هم نه یاست؟
نه مشروطیه او ناکامي خو ډیر لری و بيخي په ژوند کې معنی تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې ولوم روي کنه ولې چې ګشنګي دي کوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه و. اما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته وایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه الکان ته خو په افغانستان کې د کور نفقه مې اوس ور تر غاړې وي زیاتره ځوانان سره، د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخیستې و کنه کار مو ور سره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم. یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورني کارونه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12:30 بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کورس شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدا هلته سر ودو شو ودو به شو سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو، کورس به هم پاتې وو، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پس جره کده را ته وایي سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې ول 3 کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خارج لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا مهال ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده، د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ به زده کړو. نو اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسو نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسو کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین ته زده کړې کوي؟
زمون له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر دولس کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمنګ سیستم د پراخ د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دا غو نظام بيخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بريټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم بيخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوشي، فقط په دې پوشي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډیر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړوي، یو چا دا ویبسایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نه مخکې دا غي زده کړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
هم دغه پوښتنه مو اوس کوله چې کچېره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خوره کړله. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقعي شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیات یو کیس پکله دې په ځای شاهد د تخنیکی حل وړاندې کې هغه نیسی بندي کوي وای چې ته ولې داسې کول. نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تیر روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی. په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی د ننه په افغانستان کې زده کړي که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړیږي خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري. مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي انټرنیټ اړتیا دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنا ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي. عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیست دي ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي دا هم راحت کې بالکل کېدل شي خو هغه ډیر د ملت دی سایز ته پکاتو او هغه شته اپورتونټیانه چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به د جذب کولو کپاسټي ډیر کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدلی شي چې یو خلی ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسې مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده.
بلکل د 2014 لته مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس، او بیا بدبختي بولی خوشبختي بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خ په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان خ په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانه زنه کوم عموما ما سره چې ملګری دا اگې، او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم، چې روش کړای چوپانی دغه شی نه جوړه خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ذکر دا په ټکنالوژي کې څو کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به، او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیر سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس هم 99% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره استادانو وتل، د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د ماسیلونو په پونزي کې، او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې، او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه، چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي، یو امازون بزنس پکې وکړ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي. نو دا ډیر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه بملک زره لا وګي سپک شوی.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان چې دی وسی.
اله کوم ډیر مننه.
Thank you.
پوهیږم چې دا گل کا گل دسته ده پتارو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما دزده دل شکسته ده زکه دکه دخند خوله دپسته ده ننجی خواڑم یاری پتا بھی زو پر لمان لے گے جزڑ وشنی پر تا پانچ پیر زو گران چھری تلی وے ننجی خواڑم یاری پتا بھی زو پر لمان لے گے جزڑ وشنی پر تا پانچ پیر زو گران چھری تلی وے خبر یہ ہمیشہ زما پار سو پر نہ مانے دے نظر خوش میں پرتا بانی پیر سو خود چیر چلی وے پر نہ مانے دے پر نہ مانے دے ولا چیر چلی وے ماں پتا پسیشن ولا دیر میں بشن
Yeah.